بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې د نړیوال اقلیم د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه او په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم سره لیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. ویل کېږي چې دواړو مشرانو ترمنځ دوه لیدنې سوي چې په یوې کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم برخه لرله او بلې دوه په دوه و. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلی هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سوو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. دا وی هغه څه چې موږ ته په څرګند سي دادی چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کیږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولای سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر خبره سوي خبر پانه وای چې په دې لیدونو کې نواز شریف قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روان عملیاتو په اړه لاند معلومات ورکړل. په خبر پانه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوي چې د ترهګرۍ په وړاندې بچي د دواړو هیوادونو ته غواښتي هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وايي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونه ثابت کړي چې وړ او پیاوړی ځواک دی او ناتو به د دوی روزنی ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي ویل تمه لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې همدا شمیر سرتیري وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دوی موږ افغانستان پاتې کې دوته دوام ورکوو. زه تمه لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا همدا شمیر سرتیري چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ پر لپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخت له همدې شمیر سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه ویلي. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراروي سربیره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. نورالحق لمی 13 ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په کابل کې د وسلوال مخالفین لخوا د ډلیزو حملو تر سره کولو راپورونه د وسلوال مخالفینو تبلیغاتو بلل. شاغلی ولمی ول کڅ هم وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د نورو ولایتونو په پرتلا ډیر زیان کابل ته ورسوي، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوال مخالفینو هر ډول حمله پر وخت شنډ کړي.
موږ په ورځ دلته آماده یو. کابل یو دغه شهرونه دي چې دشمنان په دې هڅه کې دي چې زیاتر زیان کابل ته ورسوي. نوشپه ورځ د تاسو امنیتي قوتونه او دفاعي قوتونه په ګډه دلته خپل وظایف سرته رسوي.
دا په داس حال کې ده چې 13 ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبر داري ورکړی وو چې ممکن په تاسو ورساتونکو کې په افغانستان کې یو پیاوړی حمله وشي. چارواکي وای په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل شوی دی. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال 13 ورځ دا وخت د دغه ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې وژل شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني نیوي پوله، یو یورو اویا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال اوولس افغاني اویا پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سو یوویشت افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنگي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د تیلو ګټور سوداګري خوندې کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامدار غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې وشتل سوي الوتکه یو پیلوټ ووژل سو. ولسمشر پوتین خبر اعلان تول موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پریکړه چې زموږ الوتکه د دې وشتل سي د هغه څه لمخې و چې د ترکیه خاورې ته د تیلو صادرات خوندې سي. د ترکیه صدر اعظم دا ډول اداوي چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړی وي تور بللې دی. ترکیه وایي د دوی اف شپارس جیټ الوتکو هغه مهال د نومبر په 24 نیټه د روسي الوتکه وښتله چې د ترکیه فضا ته ننوتې و او د ترکیه پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځل خبرداری ورکړی و. روسیا ټینګار کوي چې د وښتل کېدو پر مهال د جیټ الوتکه د سوریه په فضا کې الوته. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ای ویاندې پر نوول شواهد څرګندوي چې د روسیې د جیټ الوتکه د ترکیه فضا ته داخله شوې و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګالتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس ترڅنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینماني او کرملین ولیدې چې په دې نیمه ساته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیه لخوا د روسیې د الوتکې په وښتلو کې د روسیې پیلوټ په مرګ خواشنی شوډلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ وایي دواړو لورو په سوریه کې پروان کړکې خبرې وکړې او دواړو د دې شخړې د سیاسي حواري لپاره د بشپړو خبرو اترو د پیل ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي ولسمشر اوباما ولسمشر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د هر ډول جوړجاړي لپاره باید بشار الاسد واک خوشی کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارتکونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحد د اوښتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارتکونکي چې د اربعین په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پښو روان سي وو سرحدي ساتونکو تر پښو لاندې کړل. اربعین د اسلام د پیغمبر د لمسی حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوېښت ورځې ویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ولیدي چې په دې کال ایران چې په دې کال ایرانی لوري ګرام ګڼي. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحد د زیارتکونکو د ورتل معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث و. د اربعین په مراسمو کې میلیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لویه ستونزه جوړوي. د خبرونو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم پرون په پاریس کې د سولې د خبرو د بیا پیل او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په پاریس کې د چاپیریال په نړیواله غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی او د نړۍ د نورو مشرانو د ویناو په اړه هم یو راپور لرو. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي سپارښتنه کوي.
زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلې د یو مسلمان په صفت چې موږ د خشونت پر وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو او د دې پر وړاندې به د خپلو خویندو سره یو.
او یو نوې سروې له سیمه ایزو پولیسو څخه د خلکو په ملاتړ کې زیاتوالی ښیي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تندې څانګې کې به د ځوانو ورزشکارو لخوا د هورمونونو او مصنوعي پروتینونو د کارولو په اړه بحث واورئ.
هغه لږ غلیز شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچ کړي چې په ګردو تکلیف رانه ولي. نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکوو چې دا کار وکړي.
تاندې څنګه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته راسره وسی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پاموکلی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پایل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو خواوو د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه او همداراز په خپلو کې په دوه اړخیزه کتنه کې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، ویل ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دی لیدونکو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې مسلې شامل وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدنې په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې وی برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د څوارلس کلنې جګړې د پایت رسولو پر لارو چارو متمرکز وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی نه و چې ولسمشر اشرف غنی به د پاریس د کانفرنس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ازادۍ رادیو ته ویلي چې اشرف غنی د کوزي پښتونخوا د مشرانو په وختنه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلی و په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه و، خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترنګلې دي په خکېدو هم وغږېدل. د دواړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غنی له واک ته رسېدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شوې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادۍ رادیو ته ویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه، ظفر هاشمي وویل خغلی هاشمي وایي ژمنه په همدې وشوه چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړي، همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې هیواد یې ژمنه کوي څو د ترهګرۍ په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ پېښ کړی هڅې زیاتې کړي. رپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرنس په یوه بله څنګزنه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلی دي.
قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونو ته هم منتظر یو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان ولسمشر او د افغانستان حکومت کولای شي دا ځل پر پاکستان اعتبار وکړي، او آیا د سولې دا ځل هڅه چې د افغانستان حکومت بلاخره د پاکستان د حکومت له ډیرو پیغامونو وروسته موافقه وکړه چې افغان ولسمشر به په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري دا به نتیجه ورکړي که به یې ور نه کړي؟ په دې اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ ازادۍ رادیو ته رسیږي. موږ به د ازادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناتو او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې ونډه لري، همدارس له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله هم څیړي. نوریاس نوری چې په برکسل کې دی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د سازمان د قاتم ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کال د نوي مرحلې د پیلېدو په لار چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل:
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتی وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده، موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وستایا او ویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنۍ حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش په نوم نوې ډله بچ په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي، نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نکړي. ښاغلی لوټو ویل:
There have been some reports that there are small elements
د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبی او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي بل جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
We will also launch work to ensure we can finance
موږ به دغه کار پیل کړو ترڅو دا یقیني کړو چې کولای شو له 2013 کال تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې په دې اړه به د بهرنیو چارو وزیران نن خبرې پیل کړي او هیله منو چې نهایي پریکړه زموږ د راتلونکي کال د جولای د میاشتې په سرمشریزه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او د افغانستان د حکومت د ملاتړ په اړه بحثونه وکړي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. قسیم سولمال د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غنو کې د نور مسایلو ترڅنګ د کابل او اسلام آباد روسي اړیکو او دغه راز په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بحثونو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت په خپل غنې کې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیا ګرمیږي تر عنوان لاندې یو سرمقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد اړیکو لومړی ګرم پړاو هم د امریکا په غوښتنه وو او داسې ښکاري چې اوس هم امریکا غواړي چې دواړه هیوادونه یو ځل بیا سره نږدې شي. په مطلب کې د افغانستان د سولې د بهیر بیا پیلولو لپاره د پاکستان چمتووالي ته په اشاره سره راغلي دا روښانه ده چې د سولې خبرې اترې به د پخوا په څیر وي. لیکوال زیاتوي دا خبر به پیل سي او کله چې دویم او دریم پړاو پیلېږي نو بیا به یو نوې ستونزه راپیدا سي او هر څه به له منځه ولاړ سي. ویسا ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې له نړیوالو سره د افغانستان شویو تړونونو ته اشاره کوي او پوښتنه کوي چې ولې دا تړونونه موږ له فاجعو نه سي ژغورلی. ورسپانو وړاندې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبرې راخیستي چې وایي که په دې راتلونکو څلورو میاشتو کې موږ پر سوله کوم توافق ته ونه رسېږو نو سیمه به له سوریې څخه په بد حالت بدله سي. ورسپانه زیاتوي که په دغه موده کې په ټوله کې د حکومت په وضع کې بدلون را نسی د ګاونډیو نیتونه همدغه سی وي او زموږ نړیوال دوستان په پخوانیو تګلارو روان وي نو ولس په موده وحشت ډېرې نوې څپې وګالي. د مقالې لیکونکي وړاندې سپارښتنه کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید لومړی حکومت ځان په ولس کې له انزوا څخه وباسي او بیا له نړیوالو سره خپلې اړیکې شفافې تعریف کړي. دولتي ورسپانې هیواد بیا په نننۍ ګڼې کې د افغانستان په هکله د بروکسل د ناستې په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو ایران په غونډه کې بنان د افغانستان په اړه بحث وسی چې پکې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه سلا مشورو ته ځای ورکړل شوی دی. د ورسپانې په لیکنه ناتو په پام کې لري د افغانستان لپاره د قاتم ملاتړ ماموریت لومړی برخې ته دوام ورکړي او تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواک مالی ملاتړ او روزنه جاری وساتي.
په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا 1500 هیوادونو مشران په دې مقصد راټول شوی چې د اقلیم د بدلون په اړه یو نړیوال توافق باندې سره سلا شي. په دې غونډه کې چې پرون پیل شو د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل نړیوال مشران باید د هغه چاپیریال او بخې د چاپیریال د هغو ستونزو په وړاندې راپورته شي او نړۍ ته وښیي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون په وړاندې د ګډ مسؤلیت احساس لري. پرون د ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړه. اجمل اندی د وینا جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګ د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناوو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. د خغلی غنی په وینا د زیربناوو په جوړښت کې د خلاقیت د هڅونې په خاطر زیاته پاملرنه کولی شي د لګښتونو سپما او د مضرو ګازونو د کموالي لامل شي. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی اسیا او د کسپین لغاړو جنوبی اسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خبرونکی هیواد دی. خغلی اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوی بودجه را منځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډېره چټکه او ډېره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس چې د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1690 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به د ککړو غازونو خپراوی محدود شي. همدا ککړ یا ګلخانې غازونه د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو سبب بلل کیږي. د کانفرنس پرون پاریس کې پیل شوی د سختو امنیتي تدابیرو لاندې به د ډسمبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د امریکا، روسیا او چین ولسمشان او د هند صدر اعظم د نړۍ د هیوادونو د 1300 نور مشانو سره د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې برخه لري. د دوی ګډون د هلي زیاتې کړي چې په کانفرنس کې به د نړیوال اقلیم په اړه یو توافق رامنځته شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاګل ازادي راډیو اوري د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د خځو پر وړاندې اوسنی تشدد دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. فضل هادي مسلمیار چې د خځو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د ښځو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو له مخې وشي. په عین حال کې د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې تشدد یوه جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. مرزیه احمدزی له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې را په دیخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې، خو بیا هم افغاني ښځې هره ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځوړي. روسي ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلمیار وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خوشنه د خپل کور خلاص کو، د خپل کور نه بیا د کور نه لګلري خپل خپلوان ته وغځو او بیا پام دې سلسله مونږ ول شو د خوشنه مخه ونیسو. خپل خوان د لپاره باید عزت ژوند غواړو، بلکې زمونږ دین مونږ ته د هدایت راسپارلې. یو مسلمان په صفت چې مونږ د خوشنه په وړاندې مبارزه کوو، دریغو مقاومت کوو او د دې په وړاندې به خپل خوان سره.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 2% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا دوه برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه چې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. دغه وزارت مرستیال فوزي حبیبي وویل چې اوس هم افغان میرمنې په بدو کې ورکول کیږي. له بده مرغه موږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغاني ښځې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبوره کیږي، صحرایي محاکمه او سنګسر کیږي او د بېلابېلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤل حسنې صافی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ملین ونیسی او د قانون منګلو ته وسپاري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مظلومیار له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان باور کول هسې یوه ډرامه ده، ځکه پاکستان ډېرې وادي ورکړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. افغانان باید په خپله د سولې غم وخوري. قدیم له خوست نه په خپله سمس کې لیکي دا لیدنه له د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ هسې وخت تیرول دي نه سوله. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي سوله د پاکستان کار نه دی، سوله له طالبانو سره کیدی شي خو یوازې هغه وخت چې د افغانستان حکومت بهرنیانو باسي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي ولسمشر دی د پاکستان په وادو نه تیروځي، هغو ته د غاښ ماتی ځواب ورکړي، ځکه چې هغو له یوې خوا واده کوي او له بل لوري مونږ شهیدانوي. محمد خان د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ د دولت مشران باید د پاکستان د مشرانو په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. پاکستان یو ځل بیا دوه مخي سیاست پر مخ بیایي او موږ باید باور پرې ونه کړو. او شرف الدین امینی د لوګر څخه لیکي چې د پاکستان د وادې لومړی ځل نه دی بلکې ډېرې وادې کړي، خو دا ټولې وادې دروغ وې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، خو دا شیبه سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. چارواکي وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکې ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګلتیا راکمه کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولې چې له سرحده د وشتو پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق یوې سروې ښودلې چې په سلو کې شپږ څلوېښت افغانان د محلي پولیسو له فعالیتونو څخه راضي دي. د دې سروې هدف د محلي پولیسو د فعالیتونو د اغېزمنتوب معلومول وو او نتیجه پرون په کابل کې خبره شوه. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
که څه هم له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه موجود وو، خو یوه نوې سروې ښیي چې نږدې 50% خلک د دغه پولیسو له فعالیتونو خوښ دي. دغه سروې په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق لطفا لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو NDP په مالی لګښت د اتو ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کاپیسا، کابل، ننګرهار، پنجشیر او پروان په 15 ولسوالیو کې شوې ده. په کابل کې د UNDP مرستیال جاسلین میسن وایي د سروې نتیجه ښیي چې 65% خلک د محلي پولیسو له فعالیتونو ښه رضایت لري، 15% نسبتا خوښ دي، 3% ناراضه دي او 15% معلومات نه لري. ښاغلی میسن هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت له یاد سروې څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او د محلي پولیسو فعالیتونه معیاري کړي. دا وایي د دغه سروې اصلي هدف دا و چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ د همکارۍ کچه معلومه کړو. د دغه سروې تمرکز پر پولیسو، د خلکو پر اعتماد او د ټولنې او پولیسو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا دی. د دغه سروې نتیجه به له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې خپلې پالیسۍ او پلانونه پیاوړي، د پولیسو فعالیتونه قوي او په دې برخه کې خلاوې ډاکې کړي. دغه سروې د روان 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې پایل چې بشپړېدو او راپور لیکل وي شاوخوا درې میاشتې ونیولې او په کې نږدې 9000 کسانو سره مرکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه زیات وو او د بشري حقوقو سازمانونو وویل چې دغه پولیس تر ډیره په جنایي پیښو کې لاس لري. د محلي پولیسو په اړه له دې ډول شکایتونو وروسته ولسمشر پریکړه وکړه چې محلي پولیس باید په هر ولایت کې د امنیت قومندانۍ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي وایي دوی به هڅه وکړي چې پولیس له سیاسي کېدو وژغوري او د امنیت ټینګښت ته پام راواړوي.
پولیس مور از ارسی سیاسي بودن کشیدیم و میکړ.
دای وایي موږ پولیس له سیاسي کېدو استلی او په دې برخه کې نور کار هم کوو. د افغانستان د رهبری اراده دا ده چې پولیس غیر سیاسي وي او یوازې امنیتي او دفاعي بڼه ولري. دوی باید به طرفانه کار وکړي. بل ورته به غیر مسوله وسلواله ډلې په یو شمېر ولایتونو کې عام خلکو ته یو سرخوګای دی او تل خلکو په اړه شکایتونه کړي دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې د غیر مسوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام پیل کړی، خو لا هم دا ډول ډلې موجود دي او د عامو خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو خوشینونکی راپور لرو. افغان ژورنالیست او لیکوال محمد اسماعیل اکبر د څلور شپېتو کلونو په عمر د یک شنبه په ورځ له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مرحوم محمد اسماعیل اکبر څوک او څه ډول یې ژوند وکړ؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
محمد اسماعیل اکبر په 1903 لمریز کال کې د جوزجان ولایت د اخچې ولسوالۍ په حیدرآباد کلی کې نړۍ ته سترګې وغړولې. مرحوم څو کاله د اسلام غږ سولې او طلوع افغانستان ورځپاڼو د مسؤل مدیر په توګه وظیفه ترسره کړه. محمد اسماعیل اکبر د افغانستان په سیاسي محفلونو کې له مخکښو اصلاح غوښتونکو مبارزینو څخه و او د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال یې سیاسي فعالیت درلود. نوموړی له زندان څخه له ازادۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شو او په دې هیواد کې د صدای امروز اونیزې مشري کوله. مرحوم د سیاست، ادبیاتو او ټولنیزو چارو په برخه کې ګڼ شمېر لیکل شوي آثار پریښي. فصل اخر د هغه وروستی کتاب دی. محمد اسماعیل اکبر د خپل ژوند په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د خپل ژوند خاطرات شریکول. نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله د یک شنبې په ورځ د 46 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
قدر من اوریدونکو د یادونې وړ ده چې د اسماعیل اکبر مړی پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلې چې په چا په ځوان ځواني کې راغلي وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې 150 کم وو. روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډری تمرین ته ازاده رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ولم دا غزاګانی باندې پرشن نکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروتینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم هم زولو ډول ډول ګولې او د پروتینونو ډبی پکې خیو. دکانداری عبدالقاهر نومیده د ویل چې پروتین به zarar او ګټور دی.
موږ رقم رقم پروتین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربی ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډی بلډران یا بوکس کوي دغه ځوانان کوي. د کلپونو استادان راځي د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. وو انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په موږ قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکړي او عضله جوړه کوي او وزن ورکوي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله زغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د برېټانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول. خو بیا څه وشول چې ترېتو بګار شو؟ آوری
قبلا از مواد پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول. خو ما ته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد. خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلات چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړې. جن انرژي می هم څخلې. خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوي خړل او څخل نو پری خو ده. خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډی بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته. نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی، باید دغه سره زیات او بو وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای. نو مونږه اټ کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي. نو مونږ ورته نسیتو کو چې هغه بدن ته زیات نقصان رسي.
دوستاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکټورونه نه لرل. فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې هم هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکاران ځوان وو باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل استعلال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولې شي، نو د ډاکټر محبوب الله ازغم ځواب وو
که د هورمون په وسیله عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بخیل نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي، بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. که مو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي، بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدل کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي ا بهتره دی، پروتین د دې شان ا بهتره دی. مثال اگای دی، کچالو دی، شدی دی، خرما ده، کیلی دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګولای د شان نه ده بهتره دی.
تی په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله
مینه دی پرولې. څوک چې کاروي دا داسې یو موقت اغلری، دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود خرابي بیرته به نه زیږي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړې، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې لوی داسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتاد میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤوله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتی اورګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د خزو پرخي کمشنر قدریا یزدان پرستوي چې له خزو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبه پرز د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالو ورځو په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوی چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د خزو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریا یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې خزو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روغ دی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کیږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دموزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وای کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نو موري زیاتوي کله بچې د معتادینو ساحې ته ورتلم خزینه معتادین مې نه ویلیدلې، خو خلکو براته ویل چې دلته خزینه معتاد هم راځینو. هم دا و چې د خزینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې می مالی ستونزې لرلې، خو بیا از ما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې می معتاد میرمنې نه ویلیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې می د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې می پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېدل.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې یولس میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټولې شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پل سوخته داریم،
د پل سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډېره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ یولس میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادینو لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریک کې دشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونه توانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
بشه لبدا مرخه چه ده متاد و خزو کمپ لاتومی شتو فعالیت نه و روسته اترل شوه دولت لموک سره ده متاد و خزو ده درملینی پا برخه که مرسته او ملتر و نکر بلده چه پا اجتماعی لحاظ هم یولر محدودیتون سره مخشو نو مجبورش کن چه ده متاد و خزو کمپ هترم ده متاد و میرمون و لوی استون زده ده چه زن لپاره مخاطره مواد نشی برا برا ولی نو فحشات مخه کوی هغه کسان چه ده احتیاط لمجبوری فحشات مخه کوی خلق هغوی ته ده مریض پسترگه نگوری بلکه دیو بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای لمنځه یوسي
ترجیح میدن که اون آدمو از بین بره ولی تداوی نشول.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره و نکړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وقتی یک زنی مثل ازمه
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لدی رسوم زه سره مخ یم نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به سر ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېری میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمری وی کولې خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي زه چندان امیدوار نه یم ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول مختلف به نی به کولی مثلا ویل به ساسو کمپ میاری نه دی بستر نه لري سم ده زه د منم چې زموږ په کمپ کې ډیر نیمګړتیاوی موجود وي خو زه غواړم پر ځاکرانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چې قدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري. میرمن لیلا وای پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دی فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې دیوی میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه داده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره
زموږ د هوټل بل خېګنه داده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ خو مهمه داده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سهر سادات هستم.
اول زما نوم سهر ده. دا لومړنی رستوران دی چې یوه میرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تقریبا شش سال
بالای 3
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه ترڅنګ و، نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاق او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډیر پاک او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو او ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
دیگه ترس د زندګۍ زما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio